السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زنی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړی کې بات آستا د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو مجله هم لرو. په درس مخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده ډلې مشر ایمن الزواری په کابل کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دوی د هغه پوځي هلیکاپټر پلټون کې دي چې په بلوچستان کې لا درکړی. او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې پر تحریک انصاف ګوند له بهره په ناقانونه توګه د پیسو اخیستلو تورونه ثابت شوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو او د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د اونۍ په پای کې په کابل کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America mutahida ayalatuno pa badali tup sara de Afghanistan pa Kabul ke hawai brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda amir Ayman Azawahiri wo washal shu.
ولسمشر جو بایدن زیاته کړی چې زواهری په کابل کې په یو کور کې له خپل کورنۍ سره پټ شوی وو چې د امریکا استخباراتي چارواکو څارلې وو. امریکایي چارواکي وایي لوړپوړي طالب مشران په دې خبرو چې زواهری په کابل کې دی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي دوی په سختۍ سره د دې برید غندنه کوي. د پاکستان پوځ ویلي دوی د هغه پوځي هلیکاپټر پلټون دي چې په بلوچستان کې لا درکړی. د پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د اګست پر لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې په دې هلیکاپټر کې د کوټې د کور کمانډر په ګډون شپږ لوړپوړي پوځي افسران سپاره وو. بیان ذاتی وی چې د دوی لدی هلیکاپټر سره هغه وخت رابطه پرې شوی وا چې د بلوچستان د لسبیلی په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرسته رسولې. د پوځ په وینا د کوټې کور کمانډر په سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو څارنه کوله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې پر تحریک انصاف ګوند له بهره په ناقانونه توګه د پیسو اخیستلو تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا دا پریکړه د اگست پر دویمه په اسلام آباد کې واوروله. د پاکستان واکمن ګوند مخکښ او د پلان جوړونې او پرمختیايي چارو وزیر احسان اقبال پر ټویټر لیکلی چې د ده په وینا چا چې نورو ته غله ویل هغه په خپله غله ثابت شوي او چا چې نورو ته دروغجن ویل هغه په خپله دروغجن ثابت شو. د پریکړې په اړه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی، خو د دې ګوند مخکښ فواد چودري پر انتخاباتي کمیشن او پر غړو یې سختې نیوکې کړې دي. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړی چې د انتخاباتي کمیشن د غړیو قانوني وړتیا ضعیفه ده، نو ځکه د ده په وینا په حلفنامه او سرټیفیکیټ کې فرق نشي کولی. تر دې وړاندې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف په وار وار ویلي چې له بهره یا په ناقانون توګه پیسې نه دي ترلاسه کړي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد پرلت نن په اولسم ورځ هم دوام لري. پرلتوالو پر خپله هغه غوښتنه درېدلې چې حکومت دې ورته په سیمه کې د امن پر ځای کولو پوخ ډاډ ورکړي. دوی وایي تر هغه وخته به احتجاج ته دوام ورکړی وي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې او دوی مطمئن کړي نه وي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د خبرو اترو څلور پړاو ترسره شوي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بلوچستان کې سیلاب ځپلو ته د نغدو مرستو چیکونه ورکړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اګست پر لومړۍ نیټه د کلسیفلا او چمن سیمو دوره هم وکړه. وزیر اعظم وویل په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې د مړ شوي هر تن کورنۍ ته لس لکه روپۍ چیکونه ورکړل شوي. شهباز شریف زیاته کړې چې په سیلابونو کې هر ژوبل شوي تن ته به دوه لکه یا له دې هم زیاتې پیسې ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه د بریوال کاکړنا وریدل اوریدونکو برزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شوی دی. بایدن بیگا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په الزواهری هوایی برید د په لارښوونه شوی دی. طالبانو په کابل کې دغه هوایی برید په اړه چې د خالی په ورځ شوي سخت غبرګون ښودلی، خو د الزواهری د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو، د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. نوموړي د امریکا پر وخت د اګست په لومړۍ نیټه ناوخته په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل،
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر و. دی به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر و. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل و. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول و. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د القاعده د یو مهم هدف پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي. یو امریکایي ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د امریکا پر وخت نن د اګست په لومړۍ نیټه ناوخته پر دې اړه ولس ته وینا وکړي. بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې له خپل کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. د عملیات چې تیره اونۍ یې امریکایي ولسمشر منظوري ورکړه د جولای په 1 ترسره شول. ایمن الزواهری وروسته له هغو د القاعده ډلې مشر وو چې کله په 2011 کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا په عملیاتو کې وژل شو. د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن او د 21 زواهری په نظارت کې د 2001 کال په 11 سپتمبر په امریکا ترهګر برید شوی وو. اسامه او زواهری دواړه په افغانستان کې د 2001 کال په اخر کې له امریکایي ځواکونو وتلی وو او تر ډیره وخته پورې معلومه نه وه چې زواهری چرته دی. د زواهری د وژنې په اړه د بایدن تر وینا مخکې امریکایي چارواکو په یو کانفرنس کال خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې امریکې دغه ډرون حمله د جولای په 1 پر ځای وخت سهار 8:06 کړې ده. یو مشر انتظامی چارواکی ویل چې زواهری په پرله پسې توګه امریکایي وګړو ګټو او ملي امنیت ته خطر وو. دا وایي په دغه برید کې له زواهری پرته نور هیڅ چا ته مرګ جوبله نه دوړېدلې. چارواکی زیاتوي د ده وجنه په القاعده ډلې یو غټ ګزار دی او د دې ډلې د عملیاتو صلاحیت به راکم کړي. په وروستیو کلونو کې څو وارې د زواهری د مرګ افواګانې خورې شوې وې او ډېر مخکې رپورټ شوی وه چې د هغه صحت خراب دی. د زواهری مرګ داسې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي چې آیا په 2021 کال کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته طالبانو ایمن الزواهری ته په کابل کې د پټېدو ځای ورکړی و او که څنګه؟ امریکایي چارواکي وایي مشران طالب چارواکي په کابل ښار کې د زواهری له موجودګۍ خبر وو. د طالبانو حکومت مشر ویاند هم منلی دا چې د امریکا ډرون الوتکې د جولای په 1 د کابل ښار شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا برید د دوحې له تړونه ښکاره سرغړونه ده او د تیرو ناکامو تجربو تکرارول دی. نوموړه زیاتوي چې دا ډول بریدونه د افغانستان او امریکې د ګټو په زیان دي او شته فرصتونو ته هم تاوان رسوي. امریکې په دوحې تړون کې منلی چې افغانستان کې به بریدونه او مداخله نه کوي، خو طالبانو هم ژمنه کړې وه چې القاعده شبکې او نورو ترهګرو سازمانونو ته به په افغانستان کې د موجودګۍ او له دغه هیواده چا ته د ګواښ پیښولو اجازه نه ورکوي.
یو امریکایي چارواکي وایي چې لوړپوړې طالب چارواکي کی په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر وو. دغه امریکایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شر د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنو ته معلومات ورکول ویلي چې الزواهری له 3 راهیسې د امریکا تر سار لاندې وو او د هغه د وژلو عملیات په 2 کې له ولسمشر جو بایدن سره په همغږۍ پلان شوي وو. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي او د ټلیفون پر کرخې د ایمن زواهری د وچل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل. زواهری د یک شنبې په سهار هغه مهال د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی وو. د یک شنبې په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګیدو راپورونه خپره شول، نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویاندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګیدلی، خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غک دی چې د یک شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل، کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل، له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی، خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یا راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي، طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسه په شیرپور کې د پنهخه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې پیښې سیمې ته ورشي. یو لوړ پوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې زواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو، خو کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې کابل د طالبانو لاسته ولوید نو دی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې زواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و، نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادی ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه، ځکه د ده په خبره لوړپوړي طالب چارواکي له دې خبر وو چې زواهری په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې زواهری د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه، ځکه د ده په خبره امریکا متحده ایالاتو سږ کال وموندله چې د زواهری ښځه، لور او ماشومان یې په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې زواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي، زواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې له مرګ وروسته به هم خپاره شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورې، څنګه چې تاسو په ریپورت کې هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی. که څه هم طالبانو د الزواهری د مړینې په اړه لاس نه دی ویلي، خو دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو امریکا په اړیکو څه اغیز کولی شي. زم همکار اسدالله لودین په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. راځي چې ورته غوږ شو.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوی چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقع مساعده کوي چې په افغانستان کې وي، او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه، حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره داده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی یې په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکی تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري، اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې ترستان ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته، نو دا خبره په خپل ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق نه دي او دا نثر کوي نه تاندې امریکای او د طالبانو پر اړیکو باندې بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کیږي چې داسې منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او منځمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالی صاحب نه پیګم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و سن هم زیات وو د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنی کېدل شي؟ آیا په دې شبکې کې نور داسې مشران شته چې د ځایناست شي او داسې چیرې وي چې ټول شبکې ته د منلو وړ وي؟
فصل بن لادن د الزواهری د القاعده مشر نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي رهبری کوي القاعده او که ناجوړ وي که روغ وي لیدر وو د القاعده نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کړي د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن وو او دواړه په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله دا یو دغه یو لوی او ډیر ریزمنه سیره و د قاعده.
بله او جلالی صاحب روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه غیز وکي او طالبانو هم په ظاهره بی خبري خو د صرف د برید غندلې نور نه دی ویل چې آیا څوک پکې وجلسوي او کنه
دا خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی ځکه هغه برخه شي امریکای ویل قوای بوسي قوای او به سره ماسته چې موږ نشي طالبان کړی وای هم نه د پزای کړی او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوس نه په خلاف باندې حرکت کوي الان کې طالبان د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي ځکه دی ویلي و چې هیت تو چې دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته او دی د ترزن لاندې هلته ناست.
اوریدونکو تاسو په واشنگتن کې د امریکا ر دفاعي په هنتون د استاد علي احمد جلالي مرکه اوریدل چې زم همکار اسد الله لودین ورسره د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د مړینې پاړه کړی و. اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی. نوموړی زیاتوي چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د تیرې یک شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وژل شو. دا چې عام ولس د ایمن الزواهری د مړینې په اړه څه نظر لري راځي چې په دې رپورټ کې وورو.
د امریکا برید د القاعده پر مشر یو شی اقدام و خو مونږ د نگران کړی دی چې تر اوسه هم طالبان نورو تروریستي ډلو ته په افغانستان ځای ورکړی دی. مونږ ویره لرو چې یو ورځ دغه تروریستي ډلې افغانان په نخه کې او یو ور به جنگ زور واخلي. مونږ له طالبانو نه هیله لرو چې د نورو تروریستي ډلو سره خپل رابطه قطع کړي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون او لوکو برید دا و خو درته په افغانستان کې لا اوس هم د القاعده غړي د القاعده شبکه فعاله ده. دغه برید د افغانستان خلک اندېښمن کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې دغه بریدونه بند شي او که دغلته القاعده او نور څوک موجود وي د هغې دپاره د منځه وړلو دپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشي. افغانان ډېر دردېدلي او کړېدلي دي.
څنګه چې مونږ خبر شو امریکا ایمن الزواهری په کابل کې ووژل دا زموږ لپاره ډېر نگراني ځای ده چې اوس هم تروریستي ډلې په افغانستان کې شته. مونږ په دې ویره یو چې ما بعد بیا هم افغانان قرباني شي او افغانستان یو ور بیا په اور کې وسوځيږي.
دا ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې ټول افغانان ته ډېر اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان به یو نوې جګړې ته داخل کړي. دا ټول سره دا تقاضا کوو د نړیوال سازمانونو څخه چې دې موضوع ته باید دقیق متوجه شي او وکولای شي د دې مخنیوي وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي قبیلې لخوا د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. د پرلتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ څو واري مذاکرات هم شوي دي، خو هغه بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. پرلتوال وایي چې تر څو یې په سیمه کې د امنیت لپاره حکومتي اقدامات نه وي لیدلي، تر هغې به پرلت جاري وي. بلخوا د ضلعي مرستیال کمشنر په سیمه کې د پرلتوالو د غوښتنو پوره کېدو ډاډ کړی دی. دا پرلت لاغ وروستو پیل شو چې د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام غړي کاری سمیع الدین او کاری نومان وژل شو. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان کې هدفي وژنوزه د اوتمانځای قبیلو لخوا پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران او شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان په وینا په 1300 ورځو کې د مذاکراتو سو پړاوونه وشول چې نتیجه یې ورنه کړي. پرلت مشران وای چې سړکونه بندي، پرون شپې 11 بجو پورې ولاړ ټرکونو ته د وتلو اجازه ورکړې وه. د نن بیا نور سړکونه هم تړي تر څو چې حکومت د امن باوري کولو پوخ ډاډ نه وي ورکړې او مطمئن نه وي پرلت نه ختموي. د پرلت او اوتمانځای جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې نن ټول را جمع شي، راتلون کې لپاره نورې پریکړې کړې.
چامي ور وکړه دنه ور وخصه په د غزي باندې ډېر زرات مونځای د کاندور د لاري زن پر ټول جمع کیوی به په د غزي می مشوره کی چې بیا څه کړل پچار دي. خبره مذاکرات وو چې کپاس و می بیا تاسو ته کیسه وو کی کپاس نه شو می ورته مونځای د خپل زون ډېر زرا باندې باس وو کی چې بیا څه وو کی
دا وکړه
روډ ولام درتا وکړه چې داشتي میز د ډاکه لارې خلوص کړو خو چې و د غزي تا لالوړشي میو د چالوور روډ د ټوله شا کی سا ورودا بنداوی نا کچم کی سانه ورودا چالوور سره بنداوی دالارم خلوص کړی زون پی ک چې نرا ودا تارو نه والم را چې سیدت مونځای جام شوی نه وس.
د پرلاتی او بلګډونوال او جمعیت علماء اسلام قبایلی ازلا او ترجمان خالد جان دا وړوای چې مذاکرات او سلور نشستونه به نتیجه ختم شول. نن ټول اوتمانځای جمع کیږي، مهمه پریکړه باکړي.
مسلسل د انتظامیه سره او د فوجي چارواکي سره مذاکرات وشول خو به نتیجه ختم شول. دواړه فریقې له طرف نه چکیم د امن او امان په حواله سره کیم پوینټس اردریمي ان شاء الله تعالی چې موږ خپل وطن ته خپل خوري ته امن روري اهمه فیصله دا د ټول او تمنځای وزیر او د وړ د زر او تمنځای د به میران شاد کینټ مخشر جمع کیږي او د آینده لای حمل د پوره چې هغه سی پلان سیلو د ټول وزیرستان د احتجاج د پوره د ټول وزیرستان د ټول ریاست د تړلې د پوره یا پرلت بل ځای ته منتقل ولې د پوره بیا اهمه فیصله شي.
پرلتوالو سره مرسیال کمشنر شاهد علي خان په مشري کې حکومتي او فوزی چارواکي د سو ورځو راهسه په خبرو لګیا دي، خو لا د یو بل سره متفق شوی نه دي. شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجای نه وغوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو ته هر ډول ډاډ ورکړي. د امن باوري کولو لپاره حکومت ټولې ذمہواری په غاړه اخیسته او په ولس یې هم غږ کړی چې ورسره ملاتړ وکړي. نوموړي تور پورې کړ چې ځنه مشران په اخلاص نه بلکې شخصي مقصد پر مخ وړي. دوی وویل چې امن باوري کول حکومت ذمہواری دی او لګیا دي، خو پرلتوال بیا وایي چې حکومتي چارواکي د جرګې لخوا ورکړل شوی نقطې باندې ورسره متفق نه دي. حکومت ذمہوار دی چې امن پر ځای کړي او دوی به تر هغې ناست وي تر سوچ مطمئن نه وي. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په 14مه نیټه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنۍ مرستو یا فارن فنډینګ کیس فیصله نن اعلان کړه. د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په ګډون د درې رکنی بینچ په پریکړه کې ویل شوی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په ناقانونه ډول په بهر هیوادونو کې له میشتو کسانو د پټې په نوم د مرستو پیسې اغستې، خو له کمیشن سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. بلخوا تحریک انصاف ګوند بیا په دې اړه ویلي چې دوی هیڅ ناقانونه پیسې نه دي راغونډې کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د فارن فنډنګ کیس په فیصله کې ویل شوی پاکستان تحریک انصاف ډلې په ناقانونه ډول د بهرنیو هیوادونو نه د پارټي په نوم د مرستو پیسې اخیستي. خو کمیشن سره د دغه پیسو هیڅ رقم معلومات نه شریک کړي او پټ کړي دي. کمیشن دغه ګوند ته شوکاز نوټس معنی چې دوی د خپل سپیناوي وکړي هم جاری کړي. فارن فنډنګ معنی هغه روپۍ چې یو چاته، کوم تنظیم ته، کومې سیاسي ډلې ته او یا بیا کومې مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې له بهر هیوادونو نه ورلېږلې شوی وي. دغه مقدمه په یاد ګوند څه اته کال وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر اکبر اس بابر لخوا کمیشن ته د درخواست ورکولو وروسته جوړه شوه چې فیصله د اګست په 2022 واورول شوه. دغه فیصله د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورولې چې پکې د کمیشن دوه نور غړي نثار دورانی او شاه محمد جتوی هم شامل وو. په دغه فیصله د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي اته کال پس ثابته شوه چې د دوی ویناګانې صحیح وي. د اګست په 2 مې په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي سیاست پا دی خبر دے چی دا نور خلق ٹول غل دی، خو نن دا ثابت شوا چی پا دی ملک غٹ غل دغه گون او دغه گون مشر دے او دا لگ غلا هم ندا. دا کمیشن دا ریکارڈ تر مخا 1.5 کروڑ روپے دا دغه گون مشر دا ها غزائیون ناخستی چی دا پاکستان قانون اجازت نور کوی.
پاکستان دا قانون جس کی اجازت نہیں دیتا.
دا میڈیا دا رپورٹون سرسم لبہرنی حیوادون دا مالی چندو پا حوالا دا تحریک انصاف گون یو پخوانی مشر اکبر اس بابر دا نومبر پا 2014 کې الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړو. یاد ګوند ته د بهرنی هوادونو د پارټي فند په نوم ډېرې روپۍ ورلېږلې شوې چې پکې په ناقانون ډول پیسې هم شاملې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرڅ شوې غوښتنه هم پکې کړې وه. نوموړي دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهیسې غوښتلې و. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد هایکورټ کې په اکتوبر 2015 کې یو درخواست جمع شو. وایي غوښتل کمیشن د دغه شان فنډونو تحقیقات نشي کولی. عدالت په فروری 2018 کې دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و. ورته یې ویلو دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي چې آیا دوی په داسې درخواستونو پلټنې کولی شي او کنه. په فروری 2018 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن خلاف په مې 2018 کې اسلام آباد هایکورټ ته لاړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي. تر دغه وروستو عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. ورته وویل کمیشن سره د هغه ډلو چې د دوی سره رجسټر دي د فنډونو تحقیقاتو اختیار ورسره شته دی. د کمیشن لخوا دغه مقدمه اوریدنه په 1 جون 2022 کې مکمل شوه او فیصله یې هم محفوظه کړې وه. تر دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته یو درخواست ورکړی شو چې ګنې کمیشن دی د مسلم لیگ نواز ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران دغه تورونه رد کړی دي او ویلې دي دیو یو ګوند ته هم دا اجازه نشته چې هغه د خپلې پنګې پټې وساتي. دا قانون په ټولو عملي کیږي. د پی ټی آی خوش اوس درنه امید ساتو چې زر تر زر به د نورو ګوندونو پنګې مخامخ راوړي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د قانون سره سم هر څوک باید د خپلې سیاسي ډلې مالي حسابونه د دوی سره شریک کړي. خو کمیشن وایي عمران خان چې دغه ګوند چیرمن او پخوانی وزیر اعظم دی د کمیشن سره شریک کړي حلفیه بیان هم غلط و. کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او ګوند ته شوکاز نوټس هم جاری کړي. نو دلته شوکاز نوټس زمانه د اګست په 2 مې د پیښور هایکورټ وکیل او قانون پوه علي ګوهر دورانی مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
اغه فاندینګ اسټابلیش شو له اوس په د پی ټی آی نه دا پوښتنه کوي دا شوکاز مطلب دا دی چې تاسو کوز او خای چې ول استاسو پارټي باندې موږ پابندي اونل لګو.
د کمیشن لخوا جاری شوی فیصله کې ویل شوی دغه غوند پولیټیکل پارټي آرډر په نوم د قانون هم خلاف ورزي کړي. دغه غوند څلور ډیر شو غیر ملکیانو هم پیسې اخستي. درې سو او 150 کاروباري ادارو یا کمپنیانو نه هم پیسې اخستي. د دیارلسو اکاونټونو په حواله دغه ګون هیڅ معلومات او یا ډیټا کمیشن د پښتنې د باوجود هم ورسره نه شریکه کړي. د کمیشن د فیصلې ځینې نکات د جیو ټی وی اے آر وای په نوم د نجی ټی وی چینلونو او ځینې نور میډیا دارو کې رپورټ شوی چې پکې ویلي دي دغه ګون ته د آسټرالیا، امریکا او متحده عرب امارات نه هم چندې ورکړې شوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه فیصلې په غبرون کې ویل شوې دوی هیڅ ناقانونه فاندنګ نه کړي. هم دغه ګوند په خوانی وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي د تحریک انصاف فیصله خو کمیشن وکړه، اوس د نورو ګوندونو د فاندنګ فیصله هم وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن السواهری په کابل کې وشل شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو او د القاعده شبکې مشر ایمن السواهری د اونۍ د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وشل شو. الته بیا د پاکستان فوج ویلي چې دوی د اغه پوزي هلیکاپټر پلټون دي چې په بلوچستان کې لادرکه شوی دی. د پوسټ اماډیکو څنګه آی ایس پی آر د اګست په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلی چې په دې هلیکاپټر کې د کویټې د کور کمانډر په ګډون شپږ لوړپوړي پوزي افسران سپاره وو. او یو بل خبر بیا دا چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په تحریک انصاف ګوند له بهره په ناقانونه توګه د پیسو اغوستلو تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا دا پریکړه د اګست په دویمه یعنی نن په اسلام آباد کې واوروله. تر دې وړاندې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف په وار وار ویلي چې له بهره په ناقانونه توګه پیسې نه دي ترلاسه کړي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د دوه سترو ادیبانو او لیکوالو د لمانځغونډو په اړه معلومات ترکو. په دوی کې یو سیال کاکړ دی چې له موږ جدا شوی، خو بل بیا پیر محمد کاروان دی چې لا هم خوږه شاعري ولسته پیرزو کوي. په خبرونه کې همدارنګه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه هم یو راپور ته ځای ورکړل شوی دی. راسره اوسئ. پښتو ادبي غورزنګ د وتلي فولکلورست هرواخات پروفیسر سیال کاکړ یادغونډه د جولای په 23مه د کوټې په پریس کلب کې وکړه چې پکې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، سیډونکو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. یادغونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم لیکوالان او شاعران ورغلي او د نوموړي پر ژوند او ادبي خدماتو ګډونوالو ته مقالې وورولې. ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 د شکل کې د پښین د سرانانو سیمې په شاګي کلی کې زیږیدلو. هغه تر څو کلن ناروغي ورسته د جون پاته لسمه د واتیا کالو په عمر کې لنډی سترګې پټ کړې او په خپل پلرنې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال لړیو خبريال سماد شبنم د سیال کاکړ لمنځغونډې ته ورغلو.
سیال کاکړ د خپل کړي زیار لقبل باید ډیر په احترام وستایل شي. هغه ځکه چې هغه پروان صدیق شي یو ډیر مهم کار کړی دی. کڅوک لږ
په کوټه کې د جولای پر درشتمه د پښتو ادبي غورزنګ لوري د وتلي فولکلورست ولی محمد سیال کاکړ یاد غونډه تر سره سو چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، څېړونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون وکړ. سیال کاکړ تر څو کلنۍ ناروغي ورسته د جون پر 13مه دا و اتیا کلنۍ په عمر کې لدې نړۍ سترګې پټ کړې. نوموړی په 1915 زیږیدل شکل کې د پښین د سرانان سیمې په شاګي کلی کې سجدلې وو او د جون پر 13مه په خپل پلرنی ټاټوب کې خاورته وسپارل شو. د یادې غونډې په اړه د پښتو ادبي غورزنګ غړي ډاکټر صادق جړک مشالې ټوتا وویل.
دغه سیمینار د پښتو ادبي غورزنګ لپاره
را بلل شوی وو د پوان سیل کاکړ چې څلور پنځه ورځې بعد یې میاشت سلوشتي پر کېږي. دغه یاد غونډه ده، یو ډول د غمرازۍ غونډه ده. دې غونډې ته د کابل، پېښور، کندهار او د بیلابیل هیوادونو څخه مقالې او پیغامونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا درې څلور لیکوالان راغلي دي، د کابل څخه یو ملګری راغلی دی. دغه د سیل کاکړ د غمرازۍ یعنی یاد غونډه ده چې دا یو لومړی سیمینار دی چې موږ یې د سیل کاکړ له مرګه پس پرده کوو. پر ژوندوني هم پرده باندې ډېر پروګرامونه نه یوازې په سویلي پښتونخوا کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ترسره شوي دي.
په یاده غونډه کې د سیال کاکړ پر ادبي الوځلو او دغه پر ژوند باندې ګډو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. لیکوال پیدا محمد لیوال په غونډه کې پر تاریخ خپله مقاله واوروله.
زه چې د کوم تاریخ په اړه ستاسو سره لږ محبت د سویلي پښتونخوا لومړنۍ ایتوګرافیکي تاریخ دغه تاریخ ارواښاد پروفیسر سیال کاکړ صاحب کړی او ډېره خواري ورباندې کړې او دومره زحمت او زیار یې ګاللی دي تر څو په ټوله سویلي پښتونخوا کې ګرځېدلی او د یوې خبرې د اثبات لپاره یې له مشرانو سره جدید او د هغو په اړه یو متل او یا هم غاړه پیدا کړې او خپل دغه تاریخ یې ورباندې مستند کړ او کره کړې. دا ځکه چې پښتانه خپل تاریخ په خپله نه لیکي، هر لویه غمیر چې پر پښتون افغان وطن باندې راغلې او تېره شوې ده په اړه یې زموږ سره هیڅ لاسوند نه وي. مجبوران مو بیرته د هغه دښمن چې پرون ور سره لاس او ګریوان و نن بیرته د هغو په کتابونو کې ګرځو تر څو د ځان او سیمې په اړه کوم یو څه پکې پیدا کړو.
دا محمد لیوال د سیال کاکړ پاړه مشالې ډو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوموړي د ادبي کار فوکلوري اړخ ځکه ډېر دی چې هغه شفاهي ادب د ولسونو له خولې راټول کړی دی.
سیال صاحب که څه هم موږ وایو چې پر تذکرې لیکنه، پر تاریخ، پر هر اړخ یې کار کړی دی، خو بنیادي اړخ سیال صاحب کې دی هغه فوکلور دی، هغه شفاهي ادبیات چې په ولس کې خواره واره پراته وو، د ښځو سره، د نورو سره، د کوچنیانو سره، دغه ټولو شیانو باندې کار کړی دی. نو د فوکلور اړخ یې ځکه زورور دی چې په هغه کې کغاړي دي، په هغه کې چغیان دي، په هغه کې انګۍ دي، په هغه کې برغازي دي، پر دغو ټولو شیانو باندې د کار کړی دی. که څه هم دغه د په کتاب کې موږ سره وپېژندل شو، موږ په خوا دغه یو متل به خلکو وایه ویلې ول کبیا وجدم ان کیمی شز دري، دغه ان کی خلکو نه پېژندل چې دا بنیادی انګی دی، یعنې دا هغه چې ناویان یې د واده پر وخت او یا موږ وایي کله کله چې یو سړی خبرې کوي وایي فلانی سړی څه برغزوی وایي، دا اصلا هغه فولکلوري سمتی برغازی چې دوی ویلې او موږ ته چې رارسېدلې یا تر دې سیمو چې رارسېدلې د هغو شکل او هغه سمت بیخي بدل شوی دی. نو ځکه سیال صاحب چې سیال صاحب پر دغه فولکلور په اړه بیخي ډېر کار کړی دی او زموږ سره یې په لسګونو کتابونه موجود دي چې ځوانانو باندې کار وکړي یا موږ د هغو څخه خپل هغه علمی اړخ چې دی هغه بشپړ.
د غونډې برخوال لیکوال ډاکټر برکت چا کاکړ د مشالې ډو سر په مرکه کې وویل چې سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا تر ټولو ډیر پیژندونکی لیکوال و.
سیال کاکړ د سوهیلي پښتونخوا تر ټولو زیات معروف او پیژندل کېدونکی ادیب دی، لیکوال دی، محقق دی، فولکلورست دی چې څه وخت د ژوند یعنی هغه رنګه جدیدیت هم راغلی ژوند ته او کلتور یا کلچر په هغه خپله اصلي بڼه کې و. نو هغه فوکلور چې په هغه په ایتنوګرافیک ډول باندې راټول شوی وي، یعنی دا داسې دي چې دا فوکلورست یا د فوکلور راټولونکي خالي داسې نه دي چې هغه بدلي و سندرې و غاړې و متلونه راټولوي، بلکې هغه له ولسونو سره اوسي، هغه د کلچر دغه کلتور یا دا کلچر مشاهده هم کوي او په هغه کې د یو ګډونوال په حیث باندې، د یو پارټیسپینټ په حیث باندې په هغه کې د برخې هم وي او د هغه سره سره د محقق هم وي. نو ډېر داسې نوي خبرې موږ د ده د دغه فوکلوري راټولونې چې ده کړې دي، کمپایلیشن چې کړې دي، د دغه څخه اوس د نن ورځې چې کوم لیکوالان دي او محققین دي و هغو ته ډېرې نوې نقطې چې دي هغه په لاس وځي.
لیکوال عبدالله جان نورزی د ولی محمد سیال کاکړ سره 15 یا 30 کاله ناسته پاسته کړې. هغه راته د ملګرتیا د وخت کیسه کوي.
زما او د تقریبا د 15 سنه ولې تر دې شکلو پر زما او د انډوالي سره وسول، یعنی داسې مسلسل د جمعې ورځ به هم به ما بده په خپل گاډي کې کښې نو بلا بړو د اسې د غره په خوا به وو د مریابات غره ته به ولاړو، نو دلته به مې یو نالنچه واره کړل، غالنچه به ما واره کړل، نو دلته به کښېناستم، خپل مجلس به مو کوي، یو ادبي مجلس به مو کوي. لیکن دی په انډوالي کې دومره تکړه وو چې نه یعنی د یو مړي پاتا پرېښوله، نه د یو ناروغ پوښتنه پرېښوله، درته ومه خامخا بې ځانه سوی. نو زه د یو په موټر کې یا پر موټرسایکله باندې ځان به مور ورسوی هغه دوست ته،
د خپل مقاله اورولو وروسته لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر د ولی محمد سیال کاکړ په اړه خپل نظر د مشالی ډو سره شریک کړ.
سیال کاکړ د جنوبی پښتونخوا یو داسې لیکوال و، خصوصا د تذکره نگاری او د فولکلور په حواله سره کار یې ډیر کار کړی دی چې اکاډمي هم دومره کارونه نشي کولی لکه څومره چې د شپېته په لسیزو کې د خپل کار و د ده او د ده ملګرو را پیل کوي. یعنی دلته په جنوبي پښتونخوا کې د ادب په ډګر کې که سبا موږ فخر کوو څو نومونه اخلو، په سر کې یو د سیال کاکړ نوم دی چې هغه موږ اخیستلی شو. او سیال کاکړ یو ډیر اقدار لیکوال دی او ډیر پښتون فرست او افغان فرست لیکوال و، په کار دی چې د سیال اک موږ ادا کړو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال ډاکټر ظفر الله بخشالی وویل چې د ده په ډګر کې د سیال کاکړ نوم ډیر لوړ دی.
که څه هم د ده نامه ډیره لوړه ده، منګه په خپل درسي کتابونو کې د دې کتابونو لوستي دي چې هغه د منګ سره په پښتونخوا کې پروفیسر داور خان داود صاحب د کله کله یادونه کوله، بیا منګ د دې کتابونو سره آشنا شو. لیکن چې په پښتو ادب کې د پوهان سیال کاکړ مقام ډیر لوړ دی، ما یې تر اوسه پورې زما چې کومه مقاله د هغه د سیال کاکړ ژوند او د هغه ادبي خدمات دي، نن هم تاسو ولیدل چې ډیر مقاله نګاران د هغه په علمیت باندې بحث وکړو، خو زما دلته موضوع چې وه هغه د سیال کاکړ ادبي خدمات وو. تر اوسه پورې چې زما لاسته څومره کتابونه راغلي دي هغه تقریبا څلور دېرش پورې کتابونه او داسې بېلابېلې مقالې هغه زما د نظره تېر شوي دي، په دې باندې ما یو ذهني مقاله لیکلې ده او انشاءالله ډېر زر به چاپ شي.
سیال کاکړ په خپل ژوند کې تر څلوېښتو زیات کتابونه لیکلي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. چاپ کړي کتابونه په دې ډول دي: غاړي، پښتني افکار، سپېڅلي ګایونه، چغان، پښتني فلوکلور، کاکړۍ، ملي ادب، مزارات، پښتني نومونه، فلوکلوري طب، فلوکلوري سوغات، فلوکلوري سندرې، پښتو نکلونه، فلوکلوري جواهر، د کوشنانو ادب، د کوشنانو ژبه، انګۍ، پخوانۍ غاړې، ګرانې ملغلري، پښتني جام، ملي دردونه، غورځنګ، سنګر، غور انځور، ترینو، د کسې د لمنې پښتو ژورنالیزم، پښتو مترافات، ادبي چیرې، د کسې د لمنې پښتانه لیکوال دوه ټوکه، پښتو او پښتانه په سولې پښتونخوا کې دوه ټوکه، منظومه تذکره، ادبي انځور، نثري انځور او زرین انځور کتابونه لیکلي دي. ورسره گنجینه ادب او خزینه دانش کتابونه په پارسي ژبه لیکلي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
سمت شبنم چې دروخات سیال کاکړ پر ژوند او فن د جوړ شوی سیمینار راپور تاسو ته وړاندې کولو. دا سیمینار په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا جوړ شوی چې په کې لسګونو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پښتانه اوس یوازې خپل تللي مشران نه یادوي، اوس د سترګو د غړېدو وخت راغلی او د ژوندو ادیبانو، شاعرانو درناوی هم کیږي. د جون په شلمه د پښتو ادب مینوالو د رحمت شاه سایل ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ولمانځله. په تعقیب یې دا دی د جولای پر دیرشمه د شعر او ادب مینوالو د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان ورځ په ټولنیزو رسنیو ولمانځله. پیر محمد کاروان د اوس مهال د سرخیلو پښتنو شاعرانو څخه دی. نوموړي د خپلې ورځې له لمانځل کېدو وروسته مشال لړیو ته وویل د خلکو د مینې نه مننه کوي، خو ګڼي چې مسؤلیت یې تر پخوا زیات شوی دی. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد ورسره مرکه کړې.
کاروان صاحب، په ټولنیزه میډیا فیسبوک باندې دیرشم جولای ستاسي د نوم سره نومول شوی و او په لسګونو نه چې په سلګونو تنه ستاسي مینوال راغلل، دغه ورځې در سره ونمانځله. بلکې ډیرو غټو غټو لیکوالو پی داسې اوږدې اوږدې مقالې ولیکلې، ستا شعر تحلیل کړه او ستا د شعر په رڼا کې ستاسې محاسن خلکو ته بګوته کړل. د دغې عمل نه تاسو څومره خوشحاله؟
قربان دې شم. داس خبره ده چې ما د چا خبره وړل د خدای څخه غواړي. دوی سترګې یو شاعر یو لیکوال دا د دوی لپاره ډېره لویه خوشبختي وي چې د لفظونه یې په ټولنه کې هغه د ذوق خاوندان هغه مینان یې ومني، د هغوی د قبول وړ وګرځي. نو ما دپاره خو بېخي لاسو پښې رانه ورک وو، یعنې زړه مې درزیدلو د دوی د مینې نه، د دوی د خوشحاله، د دوی د ډېرې لویې پیرزمینې نه. خو بیا هم زه ما سره دوه حالته وو، هغه سوچیان چې وایي چې خو پورې جا ما سره خوف رجا دواړه وو رجا یا اطمینان مې په دې وجه وو چې دغه دومره لوی دوستان دومره لوی خوږه خلک دومره د ذوق خواندان نو دا خو ما سره اخلاص کوي په اخلاص دغه مینه ده نو کیدای شي څه نه څه د زما لفظونه د زما خیالونه د زما آهنګونه په اصطلاح زما فکر د دوی به خوښ شوی وي نو څه نه چې ما ته په دې باندې ډېر اطمینان حاصل شو دا یعنې دا ما دپاره د اختر ورځم وه د قدر شپم وه ما دپاره لویه خوشحالي وه خو د دې تر څنګ خوف او ویره دا وه چې دومره لویه مینه ما ته دوی راکړه نو دا لویه مینه خو بیا ځواب هم غواړي نو زه به زما لفظونه زما خیالونه زما شعرونه او سرودونه دا به په څنګه او څه ډول دوی ته د دوی ځواب ووایي چې د دوی دغه مینه په پسلا باندې هسې لاړه نه شي یعنې زما دا راتلونکي لفظونه هم چې څو پرې زما ژوند وي د دوی مینه د دوی تنده خړوب کړي او د دوی د دې لویې مینې ځواب ووایي نو دا دا دوه حالته ما سره وو
کاروان صاحب ما چې څومره د فیسبوک تعقیب کوو دا د خلکو لیکنې مې ولوستلې د ډېرو لویو لویو مشهورو لیکوالو لیکنې مې ولوستلې دا په دې باندې ارزي چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي څه دې خیال دی که یو څوک را ولاړ شي او دغه مقالې چې دغه په دیرشم جولای ستا د ورځې په مناسبت په تا لیکلې شوي په کتابي شکل چاپ کې دا به څنګه یو عمل وي
دا خو ډېر لوی خبره وي په دنیا کې دغه د ډېر لوی لیکوالو خاطرې راټولې کړې دي خاطرې ویلې دي د دوستانو سره د ناستې پاستې په اصطلاح باندې په لیکنو کښې هغه تصویرونه راخیستي دي د دوی ژوند یې تشریح کړی دی دا ډېر صمیمانه تشریح کېږي د خاطرې لیکل ځکه دې کښې به چا باندې پابندون نه وي چې دا په اصطلاح باندې یا د اخبار یا د مجلې مدیر به ونه مني یا به څوک پکښې څه ووایي په دې کښې ډېر په صمیمانه ډول دغه د خاطرو راخیستل او د خپل زړه د تله په یو چا باندې خبرې کول دا ډېرې صمیمانه ډېرې خوږې راځي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر لوی کار وي او زما په نظر خو ما ته حتی هغه لوی نقادان چې ډېر مشهور وي تر هغو نه هم د لوستونکو یو ټولی ما دپاره ښه نقاد دی هغه ټولی ځکه چې د نقاد سړي یو فکر دي هر انسان یوه سلیقه لري د خپلې سلیقې نه مجبور دی چې څه نه څه د خپلې سلیقې په خوا لاړ شي مګر ډېر لوستونکي او ډېر کسان چې هغه د هنر او د ادب سره د دوی مینه وي د هغوی سره یې تعارف کړي نو د هغوی د ډېرو خیالونو هم بیا د هغو نه یوه غونچه جوړېږي ډېر جوړېږي هغه پخپله د ډېرو کسانو خاطرې یا د ډېرو کسانو هغه نظر دا چې سره راټول کړي پخپله لکه د نقد یو کتاب ترې جوړېږي او دا ډېر صمیمانه نقد هم وي ځکه چې دلته د مختلفو ذایقو خلک په دې ټولي کښې وي د مختلفو سلیقو خلک پکې وي ما د پاره خو ښه لوستونکي ډېر ښه نقادان دي
ښه که فرض کا دغه بل څوک ونه کړي مثلا دا مقالې چې په تا باندې خورې شوي دي اوږدې اوږدې لیکنې در باندې شوي دي یو بل څوک رامخته نه شي ته داسې د ځان سره فکر کوې چې په خپله دا راټولې کړې او بیا یې څه وخت کې چاپ کړي
زه خپل راټولې کوم زه په خپلو جمع لیکنې کړي دي هغوی کښې هم لږ پاتې راغلی یم راټولې خو به یې کوم خو دې کښې یو موږ به تاسو خو داسې دغه د ټولنې هغه شرم حیا که نه داسې یو ډول شکست نفسي وبلې ګڅۍ وبلې که نه نو سړی داسې فکر کوي چې ټولو دوستانو ډېر صفتونه کړي دي په دې باندې وېرېږم چې بیا خو نه وایي څوک چې دا د خپل ځان صفتونه یې راټول کړي دي خو زه به بیا هم د خپل وس په اندازه چې څوک بل څوک یې چاپ کوي هم مونږ به ورسره مرسته کوو داسې خبره ده او بل طرف تخنیکي برخه کښې زه په خدای کښې بېخي دومره تا ته پته ده که نه چې د دې راټولول هم یعنې تر اوسه پورې زه د تلیفون هغه کاپي نه شم اخیستی
کاروان صاحب وروستۍ پوښتنه پخوا به پښتنو لیکوالو شاعرانو خپل محسنان خپل د چا خبره لوی لوی سیرې د مرګ نه وروسته لمانځل خو اوس په ژوندون لمانځل کېږي او په بېلابېلو شکلونو غونډې ورته نیول کېږي مجلسونه ورته نیول کېږي او اوس چې تازه دغه د سوشل میډیا دغه شوی دی رواج رامنځته شوی دی چې مثلا د ساحل صاحب روز بچ هم ډېرو لوی لوی لیکوالو پی ورته عقیدت وړاندې کړو. دغه عمل ته چې دا اوس پښتنو شاعرانو لیکوالو کې دا شعور پیدا شوی چې خپل محسنان او خپل مینان دي خپل په ژوند ونمانځي، دا یو څنګه روش دی؟
دا خو ډېره لویه خبره ده. دا خو په اصطلاح باندې ژوند ته ارزښت ورکول دي. دا خو د ژوند په ژوند کې د ژوند هنر ته ارزښت ورکول دي. که څه هم یعنی پخوا واقعا دا خبره وه چې پښتانه یا افغانان مړي نمانځي، خو څه موده مخکې دغه په اصطلاح باندې دغه تلسم مات شوی دی. یعنی موږ تاسو ته خبر کې افغان ادبي بهیر کې ژوندیو کسانو په اړه سیمینارونه جوړول تر خپل وسې پورې، او دلته کابل کې هم کېدل. خو دا بیا چې دومره رسمي شکل ورکوي چې یعنی یوه ورځ تکلی کېږي، او بیا په دې کې ډېر خلک په سلګونو بزرګونو خلک د نظر څښتنان برخه پکې اخلي، دا ډېره لویه خبره ده. بېګا مې په دې باندې فکر کولو چې وروسته تر دې نه مونږ د افغانستان هغه مشکلات، مثال داسې ووایي چې په افغانستان کې څلوېښت کاله مختلفې ډلې او ټپلې او دښمنۍ رامنځته شوې دي، تعصب او که دې لپاره مونږ روز ورځ وټاکو چې د مور وطن د ټولو هغه کسانو چې خپلو کې مونږ سره غوښه او چاوتي سره شوې ده د هغوی د پخلاینې ورځ دې لپاره کار وکړو. مثال د وطن د نورو د محتاجیو نه د خلاصېدو ورځ مثلا وټاکو، مثلا د اوبو د مهار ورځ، مثلا د پاکۍ نظافت په ښارونو کې دغسې ورځې هم ولرو. زه فکر کوم چې افغانان به بیا ورو ورو سره نږدې شي، د زړونه به لکه خښتې سره ولګېږي، نو د تعمیر یو 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 مکان یو یو یوه بنګله به ترې جوړه شي. یعنې دا فکر هم ما سره مل شو د دې ورځو د لمانځلو په اړه.
خوږ ژبه شاعر پیر محمد کاروانو چې له مشال رادیو سره خبرې کولې. څو لسیزې وړاندې په پېښور کې پیر محمد کاروان او داغه څو نورو ملګرو د افغان ادبي بهیر غونډې پیل کړې وې. بهیر د ګڼو خوږ ژبو شاعرانو او لیکوالو د روزنې وړیا مرکز پاتې شوی دی. د دغې ادبي ټولنې غونډې څو وارې د ځنډ ښکار شوې هم دي. دا ځلې یو وار بیا په کابل کې خپلې غونډې له یوې وقفې وروسته پیل کړې دي. په اوس مهال کې چې له افغانستانه اکثر ادیبان وتلي یا په وتو دي، پاتې هغو ته د بهیر پیل یوه لویه ډاډګیرنه ده. د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد پی رپورټ لري.
په 1994 زیږدیز کال یو شمیر پېښور میشتو نوموتو افغان لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود، او په لږه موده کې په سلګونه لیکوال او شاعران ومندل. دې بهیر به اونیزې غونډې او مشاعرې جوړولې. خو په 2003 زیږدیز کال چې د بهیر اکثره بنسټوال کابل ته راوکوچېدل، دلته یې د بهیر غونډې پیل کړي او اوږده کلونه یې د ادب چوپړ وکړ. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بهیر غونډې ځنډېدلې وې. خو تېره اونۍ یو شمېر ځوانو لیکوالو او شاعرانو د بهیر غونډې بیا پیل کړي. د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر بیا پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې به هره اونۍ کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزوری و. نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و، دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور NGO بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځین ټکنی شوي دي، او ډېر استادان بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره، او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر بی پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او له ځوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کره کتونکی او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې یې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیلم بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي، نه پکې دغه نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زمونږ په هر برخلیک کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کره کتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبی بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبی بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبی بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. مونږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبی بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبی بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر ورده چې پخوا په افغانستان کې آزادی ادبی ټولنې او بهیرونه نول، خو کله چې د افغان ادبی بهیر بنسټوال او غړي له پیښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبی ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده. خو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته اکثره ادبی ټولنو او بهیرونو خپل فعالیتونه درولي ول. اوس چې په کابل کې افغان ادبی بهیر خپل فعالیتونه بی پیل کړي، افغان شاعران او لیکوالې نیک ګام بولي.
درنو اوریدونکو، د مشال لړوي مجلې دا غنه همدلته پای ته رسیږي. په لونې بعد نور او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د پاک الله پامان.
د مشال تر څنګه سه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.